پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. دا جرګه دغه شیبه په ژوندۍ بڼه د ملي رادیو ټلویزیون څخه خپریږي.
د همستری مشه د لوی جرګې په تالار کې د کمیټو
تماشا ولسوی چې جرګه بنن وکولای سي کاري کمیټه خپل راپورونه بشپړ کړي. مخکې تر دې چې د جرګې په اړه نور راپورونه او د خلکو نظریات د غرس تحلیل ته ورسو، د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر خبري.
سر کې د تو مهم خبرونه سرټکی د څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کېدو او اړوندو مسالو په اړه به د مشورتي لویې جرګې د کمیټې پریکړې نن اعلان سي. شپاړسو وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ ژوبله اوښتې ده، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکښې له لبنان سره پر مرستو بحث کېږي. د خبرونو تفصیل د څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کېدو او اړوندو مسلو په اړه به د مشورتي لوی جرګې د کمیټو پریکړې نن اعلان سي. د خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پر خپل ټویټر لیکلي. ښاغلي عبدالله زیاته کړې چې د مشورتي لوی جرګې له 50 کمیټو څخه 30 کمیټو یې لا پرون خپل وړاندیزونه سپارلي، او تمه ده چې 12 نورې کمیټې به نن خپل وړاندیزونه وسپاري. هغه د مشورتي لوی جرګې څخه د رغنده او مثبتو پایلو د ترلاسه کېدو هیله کړې ده. حکومت وایي دغه څلور سوه بندیان پیچلې حقوقي دوسیې لري، نو ځکه باید جرګه د هغوی د خوشي کېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو له وړاندې د جرګې له ترسره کېدو سره مخالفت ښودلی وو، او ویلي وو چې حکومت باید له قید او شرط پرته دغه شمېر بندیان هم خوشي کړي، او بیا به د دوی په خبره درې ورځې وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې شاوخوا 5000 طالب وسلوال له بنده خوشي کړي دي. شپاره سو وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن شنبه خپره سوه، راغلي چې د طالبانو یوه ډلې د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په وزیر آباد سیمه کې د برید پلان درلود چې افغان هوایي ځواکونه یې مخه ونیوله. اعلامیه زیاتوي چې په دې پېښه کې 12 طالبان وژل شوي او څلور نورې ټپیان شوي دي. دا پېښه تېره شپه سوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د پستې باغونه په ډیرېدو سره به افغانستان د سیمې په کچه د پستې د رقابت بازار ته راووځي. دغه چارواکي وایي د دې ولایت پسته به سږ کال 16000 ټنو ته ورسېږي. اوس مهال ترکمنستان او ایران په سیمه کې د پستې عمده صادرونکي دي، چې د افغانستان د پستې وده هم مخ په ډیرېدو ښکاري. د دې لپاره چې د پستې باغونه ډېر اوبو لګولو ته اړتیا نه لري، نو د بادغیس ځمکې د پستې باغونو لپاره ډېر مساعد ګڼل کېږي. د دې ولایت باغ لرونکي له حکومت څخه د پستې د روزنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه لري څو لاشه محصولات ترلاسه کړي. زموږ غلازه د ریډیو لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکښې له لبنان سره پر مرستو بحث کېږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. د بیروت بندر د سې شنبې په ورځ د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و چې پکښې نږدې 140 کسان ووژل شول او د بیروت ښار ځینې برخې یې ویجاړې کړې. ټرمپ پرون پر خپل ټویټر په دې کنفرانس کې د خپل ګډون خبر ورکړ، او ویې ویل ټول غواړي له لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې په درې راتلونکو میاشتو کې به په لبنان کې 50000 کسانو ته د خوړو برابرولو په شمول تر 15 میلیونه ډالر مرسته د هیواد ته برابر کړي. د لبنان ولسمشر میشل اون د جمعې پر ورځ وویل شایي بم یا بهرنی عامل د دې سترې چاودنې سبب سوی وي. دا د لبنان لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې پرون یې ویل د دې احتمال شته چې دا چاودنه په قصدي توګه رامنځته سوی وي. ایتالیا د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 مینیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وبا د خبرېدو د پیل پر مهال تر ټولو زیات ځپل سوی. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د غځولو پریکړه پرون د دې هیواد په کابینه کې وسوه. دغلته به په عامه سرپټو ځایونو کې د ماسک کارول لا هم جبري وي، او خلک باید له یو بل سره فزیکي واټن هم وساتي. په دې هیواد کې په لویو غونډو هم بندیز لګېدلی دی. په ایتالیا کې د کورونا وایروس له کبله تر اوسه د 15000 څخه د زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې ده. او ورسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشري په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د پاینې حال کې وویل باور دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل ایفانین د مخکنی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې سره هیوادونو ته ځیر واوسي، باید چې ډېر محتاط واوسي. ایفانین وویل د امریکا د استخباراتو ارزونه ښیي چې چین هیله لري ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې ډیموکرات کاندید جو بایدن کمزوری سي او تهران په دې لټه کې دی چې ډیموکراتیک ادارې زیانمن کړي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ورزو. په دې خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. تر اوسه کومې څرګندونې سوي او وروسته به بحثونه پر څه راڅرخي؟ په دې مشورتي جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلوان یې د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي.
دا چې زه د یو شهید شوي سرتیري لور یم، بیا هم زه خپل د پلار وینم، زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې چې طالبان واقعي سوله وکړي.
د دې جرګې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم اورو.
کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړل دي، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلو خلک دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د دغه هېواد ولسمشرۍ په روانو ټاکنو کې د روسیې، چین او ایران د احتمالي لاسوهنې موضوع له نږدې څاري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. پرون شاوخوا 50 کمیټې خپل کارونه پیل کړول. سوي چې په ټوله کې 50 کمیټې دي چې وڅلويشتو یې تر دې شیبه خپل کارونه بشپړ کړي او د دریو نورو کارونه به په څو شیبو کې بشپړيږي. د جرګې جریان له ملي رادیو تلویزیون او ځینو نورو رسنیو څخه خبريږي. په دې مشورتي لوی جرګې کې د 200 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. د جرګې مشر د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله کوي. په جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع بحث کیږي. هغه بندیان چې د حکومت په خبره درنی جرمی دوسیې لري. حکومت تم لري چې دغه طالبانو له خوشی کېدو سره به د خوشوسو طالبانو شمیر 500 ته ورسیږي او له دې سره به بین الافغانی مذاکرو ته زمينه برابر شي. دغه مذاکره چې د مارچ 10 نیټې ته پلان شوی د بندیانو د تبادله پر سر د اختلافاتو لکبره تر اوسه نه دی پیل شوی. حکومت ویلي چې په مشورتي لوی جرګه کې به د 400 طالبانو د خوشی کېدو تر څنګ د سولې پروسې په وړاندې د پروتو نور خندونو پر لری کېدو هم بحث کیږي. هڅه کوو چې د ازادي راډیو له خبریالانو سره په دې اړه تماس ونیسو، وروستي جزئیات در سره شریک کړو. د جرګې په نننۍ غونډه کې د ځینو کمیټو مشرانو خپل راپورونه وړاندې کړل. وروسته به د جرګې پریکړه لیک ته زمینه برابرېږي. فیروزه عزیزی د جرګې په جریان کې د پڅو شیبو کې به تماس ورسره ونیسو. خو تر هغه مخکې له اکرام الله اکرام څخه اورو چې تر اوسه په جرګه کې بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخي وروسته به څه کېږي. اکرام څه
500 کمیټو له ډلې 80 کمیټو تر دې دمه خپل کارونه پای ته رسولي دي. څو شیوي وړاندې د دغه جرګې 500 کمیټې هم خپل کاري د اجنډا لمخنه خپل غوښتنې د جرګې له درنی شاه سره شریکې کړې. تر ډېره د کمیټو مشورې د 400 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه دادي چې دا بندیان باید په مشروط ډول باندې خوشي شي د دایمي سولې لپاره د نړیوالو ضمانتونو اخیستل، د دولتي اسیرانو خلاصون د طالبانو له لورې نه، د غشان د دایمي اوربند کول، د وی تلپاتې سولې راتک، هغه شریکي غوښتنې دي چې تقریبا د ټولو کمیټ د ټولو کمیټو د مسؤلینو له لورې نه نن او تیر ورځ دا مطرح شوې. تیر ورځ لږ تر لږه 2 کمیټو د پرانستې له غونډې نه وروسته خپل کارونه پیل کړي وو چې د شپې تر 10 پورې دوی خپل کارونه پای ته ورسول. 18 کمیټو نن 10 کارونه پیل کړي وو چې تر دې دمه د ټولو کارونه پای ته رسېدلي. یوازې 2 کمیټې پاتې دي چې دوی خپل راپورونه شریکوي. له دې وروسته به بیا د لمانځه وقفه راځي، او له وقفې وروسته نن 2 به د جرګې رئیس عبدالله عبدالله په یو مطبوعاتي کنفرانس کې را څرګندېږي، او د جرګې نتیجې به له خلکو سره شریکوي. او سبا چې د جرګې وروستۍ ورځ ده، د یو اعلامیې په شکل باندې به د جرګې هغه غوښتنې د یو پرېکړه لیک په شکل باندې شریکېږي. بلې صادق
اکرام صاحب، پرون د جرګې ځینو ښځینه استازو اعتراض درلود چې په جرګه کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، یا د دوی هغو څرګندونو ته اهمیت نه ورکول کېږي. نن چې کله د فراه ولایت له استازې بلقیس روشن څخه د رسمي معذرت غوښتنې موضوع مطرح شو، داسې معلومېږي چې په جرګه کې یو څه ګډوډي راغله، که څنګه؟
تقریبا یو څه ناسب مشکلات وو، خو تیره ورځ یوازنی موضوع د بلقیس روشن وو، او دغه شان د جرګې د یو بل ګډونوال چې هغوی د ولسمشر اشرف غنی د خبرو په جریان کې خپلې غوښتنې مطرح کولې، او د جرګې د غړو او امنیتي مسؤلینو د جرګې له لورې نه د هغوی د غلق کېدو هڅه کېده، او له جرګې نه وویستل شول. نن چې کله عبدالله عبدالله د بلقیس روشن نه د معذرت غوښتنې کومه خبره وکړه په جرګه کې، یو سناسه لکه تاسو چې ویل یو سناسه ګډوډي جوړه شوه، او شور په دیو چې ځینو خلکو اصلا نه غوښتل چې دغه د معذرت غوښتنې د بخښنې غوښتنې مسله د راپورته شي، ځکه د دوی نظر دا و چې د جرګې هغه کوم نظم او ډیسپلین باید مراد شوی وی. تیر ورځم او نن هم نو 2 به عبدالله عبدالله کانفرنس لري د جرګې رئیس او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس، وګورو چې د جرګې په اړه بالاخره نتیجې سره وزي، او څه پریکړې شوې دي او څه مشورې ورکړل شوې دي.
ډېر مننه اکرام صاحب، دا موضوع بیا هم له ازادي رادیو تعقیبونه ومنو دل چنن د مشورتي لوی جرګې دویم ورځ د پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل، او تقریبا دوی کارونه بشپړ سوي دي. په دې مشورتي جرګه کې د 260 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده، او جرګه اوس هم جریان لري.
نو باید توسط حکومت افغانستان جدا به طالبا ارسال شوه و از طالبا خواسته شوه.
د جرګې مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، په دې جرګه کې د 400 طالبانو د خوشي کېدو پر موضوع بحث کیږي. په جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلواني د وسلو طالبانو په حملو کې وژل سوي. د ازادي راډیو خبريال پیروزي عزيزي د وی کمیټې له ښځینه مشرې وژمې برګزی سره چې له ننګرهاره په دې جرګه کې غړیتوب لري مرکه کړې ده. وژمه وایي چې پلاری سرتیری و چې د طالبانو لخوا وژل سوی. د مرکې په پیل کې ورڅخه د کمیټو د پرونیو کارونو او د نن ورځې د اجنډا په اړه پوښتنه شوې.
فیصله وکړو تر څو د دولت استازي چې 400 طالب زندانیان خوش شي. که چېرته واقعا هم دوی سوله وکړي او د دوی نیت سوله یې وروسته دی نه چې دوی خوش شي او دوی بیرته د جنگ میدان ته نه راګرځي، زمونږ هم د افغان حکومت نه دا هیله ده چې دوی خوش کړي. که چېرته دوی یو نړیوال ضمانت وکړي افغانستان سره چې موږ نور د جنگ میدان ته نه راګرځو، موږ نور جنگ نه کوو، په شرط دوی طالبان خوش کړي. کنه طالبان هغومره ښه بیکګراوند په افغانستان کې نه لري، ځکه افغانستان کی دوی عام وګړي وژلې دي، نظامیانی وژلې دي، مېندې کندې کړې دي، بی اولادونه کړې دي. یعنی طالبان نه د افغانستان خلک ایس یعنی خاطرن لري. خو بیا هم دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لوري ما، بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې طالبان واقعي سوله وکړي. د سوله نه چې هغوی صرف یو نمایشي سوله وکړي او نور بیا جنگ د جنگ میدان ته راوګرځي.
درته وایي د ښځو ونډه تاسو له نظر تاسو خپل تاسو پرمندګي د ترغلی یاستي بحث کوي، څومره وانډ ورکول سوي دا هغه ډول چې لازم او د خزو توقع په دې جګړه کې دا غوي وانډسته.
و بالکل جرګه چې خپل کمیټه لري چې پر کمیټه کې خزینه هم شتون لري، دا چې د نارینو نظریات وګي خودل کیږي هغه یاداش کیږي، همداسې د خزینه نظریات هم یاداش کیږي، دا وایي نظریات ته احترام کیږي، ځکه دا خزینه چې تر ټولو شي دا ادي غړي نه دي، وی د دې ولست دا خزینه واسطوب کې چې هغه قرباني ورکړي دي په دې هواد کې، نو د دوی نظریات ته هم په احترام سره دا وایي ته کتل کیږي او دا وایي یاداش کیږي او دا وایي نظریات وختن ته هم یعنی توجه کیږي او ولته معاملې کیږي.
او نن غواړي په څه باسو کوي؟ آیا نن به دا باسونه پات ورسې کی قطنامه به ساده رسې؟
و پرون موږ خپل کمیټو کې کار وکړ، خپل نظریات وړاندې کړل، چا مخالف نظریات ورکړل، چا د طالبانو پلوي نظریات ورکړل، ځکه ټول سوله واړي د جنگ څخه ستړي شوي دي، نو موږ پرون خپل نظریات راټول کړل، هغه چې خپل د کمیټې مشي هم یم هم ټول سره یاداش کړل، نو کېدای شي چې نن د جرګې اخر ورځ وي او هغه کوم قطنامه چې هغه صادر شي او ټول خپل کورونو ته ولاړ شي.
تاسو هم د یوې کمیټې مشر یاست، اداره ته ووایئ چې آیا معلومات لرئ چې د څومره کمیټو مشران
خزي؟ تقریبا یو 50 کمیټې دي، که 50 کمیټې دي په جرګه کې، د دوی کمیټې رانی مې رئیسان چې دي خزي دي، تقریبا د ټولو کمیټو منشیان نارینه په زوم کې مي، خزینه په کې زیات دي، خزینه او تچری په دې برخه کې فعال ونډه ورکړ شوی.
وژما برګزی و چې له نګرهار په مشورې تی لوی جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له نجې سپیس خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د هیواد په صادراتو کې 6% کموالی راغلی. د دغې خونی د رهبری پلاوی یو غړي خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل د صادراتو له روان حالت څخه اندېښمن دي. نوموړي وویل د کورونا ویروس او د پاکستان له لورې د لارو بندېدل د صادراتو کچه راټیټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لا هم نه دی توانېدلی چې له ګاونډیو هیوادونو سره هغه ستونزې حل کړي چې لا تر اوسه ورسره افغان سوداګر مخ دي. د سوداګرو په وینا لوړ ګمرکي عواید او کورونا ویروس له امله محدودیتونه له نورو ستونزو دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د کورونا له امله نړیوالو مارکیټونو ته د افغان صادراتو د بیا پیل هڅې روانې دي. دوی زیاتوي چې تر اوسه یې نږدې 60,000 میټریک ټنه صادرات ترسره کړي او هیله څرګندوي چې د مالي کال په وروستیو دوو ورځو کې به دا کچه نوره هم لوړه شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ننګرهار د خوګیانو له ګلخونو غوره حاصلات ترلاسه کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې له 2019 میلادي کال را په دیخوا د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ بزګرانو لپاره 6 ګلخونی جوړې کړې دي. د نوموړي په وینا د دغو ګلخونو له ډلې 6 وړې او 3 نور هغه لوی ګلخونی دي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي روسیا، چین او ایران نه غواړي چې دی بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي. ټرمپ په یوه خبري غونډه کې هغو دلایلو ته هم اشاره وکړه چې پر اساس یې د ده په وینا دغه درې هیوادونه یې د بریا مخالف دي. عصمت سروان دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دي. سروان صاحب نور جزئیات څه دي؟
ډېر مننه صالح صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د په عین حال کې ویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل افانینا د مخکینی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې واړو هیوادونو ته ځیر ووسی او پکار هم ده چې محتاط ووسی. افانینا ویلي د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ټرمپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزور شي او تهران په دې لټه کې دی چې دیموکراتیکي ادارې زیانمن شي. ولسمشر ترامپ روسیه ته په اشاره وویل فکر کوي چې ډونالد ترامپ به روستنی کس وي چې روسیه به غواړي چې د امریکا ولسمشر شي، ځکه چې د امریکا تر بل هر ولسمشر د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري. ده د دې دلیل د ناټو پر غړیو د دې تړون د لګښتونو په خاطر د هغوی د ژمنو د پوره کولو لپاره فشار لکه چې د ولسمشۍ دوره پیل شوې، د امریکا د پوځي لګښتونو په برخه کې کار کول او د بالتیک سمندرګي په تل کې اروپا ته د روسیې د غازو د نلیکې د جوړېدو مخنیوي وباله. ترامپ وویل ایران هم غواړي چې د انتخابات وبایلي، خو زیاته یې کړه که انتخابات وګټل له ایران سره به ژر حساب تصفیه کړي. د زیاته کړه ایران ډېره هڅه کوي چې جوړ جاړی وکړي، خو دی غوره ګڼي چې ایران د ده پر ځای له بایډن سره معامله وکړي. ترامپ دا هم وویل چین غوره بولي چې بایډن بریالی شي او که نوموړي انتخابات وګټل د امریکا مالکیت به د چین شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل چې تقریبا د دوی کاري راپورونه بشپړ سوي دي. په دې جرګه کې د 260 شوزو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. فیروزه عزیزی د جرګې په تالار کې ده، نور جزات له هغې څخه ورو. فیروزه جانې، دغه شپه څه روان دي په جرګه کې؟
دا مهال چې زه دلته یوم اکثریت خلک سره خبرې وکړلې، د اکثریت کمیټو یعنی د 15 شاوخوا د 15 کمیټو کارونه په بشپړ ډول پای ته رسیدلي دي او دوی خپل گزارشونه هم د جرګې دارالانشا او د کمیسیونونو مشرانو سره شریک کړي دي. د پاتې نورو دلیل دا دی چې تر اوسه نه دي خلاص کړي. ویل کېږي د ننه مخکې دې چې خبر اعلان دلته راشي په سالار کې د یوې مېرمنې او یو دیني عالم ترمنځ خلاص شوي ده، او همدغه دلیل و چې هغې شړې یو څه ټایم نیولی یا وخت نیولی ده او د دوی کارونه یو څه شاته پاتې دي. خو دلته مې له څومره کسانو څومره د جرګې له غړو د کمیټو له غړو سره مې خبرې وکړلې. هغوی وایي چې البته دغو کمیټو چې هغوی خپل کارونه پای ته نه دي رسولي، وایي چې تر دویمه وقفه کې یعنې تر 2 یا 2:30 بجو پورې به دوی خپل کارونه پای ته ورسوي او د ورځې تر پایه به په بشپړ ډول د ټولو کمیټو کارونه پای ته ورسیږي او خپل گزارشونه به هم له دارالانشا سره شریک کړي.
فیروزه جانې، د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع څومره اجماع ښکاري د برخوالو ترمنځ؟ یعنې دوی پر دې موضوع ایو کوم موافقه تر رسیدلې دي؟
ځلې سره ما تر دې دمه چې دلته راغلی یم میګریشن او یا 15 کسانو سره مې خبرې کړې دي. په دې کې 15 کسانو ما ته وویل چې دوی په دې راضي دي او غواړي چې طالبان په دې صورت کې، البته دا 400 طالب بندیان په دې صورت کې لبنده آزاد شي چې چیرې افغانستان ته پرشتینی ډول سوله راځي. دوی وایي چې حکومت باید دوی ته ضمانت ورکړي، تضمین ورکړي په هغه صورت کې چې دوی طالبان لبنده آزادوي، نور حتما د یا سوله راځي او یا هم دایمي اوربان ته زمينه برابر شي او بلاخره دایمي اوربان دي وسی.
ډېر مننه فیروزا عزیزی بچی د مشورتي لوی جرګې له تالارې تاسو ته راپور درکوه. نن د دې جرګې دویمه ورځ ده. د مشورتي لوی جرګې په اړه د بغلان ولایت د زون او سودونکو نظرونه اورو.
ما امینه ورده یم بغلان کې یو مدني فعال. زما په شخصي نظر باندې چې دغه مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولای شي بین الافغاني مذاکرات لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې، او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دي نو د دوی نه متقه خواسته ده چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریات چې دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي، د ملت په نفع باندې وي.
نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو، دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي، بلکې نور هیڅ خطو هیڅ خګنه او هیڅ خیر به د ولست لپاره ونه رسیږي، ځکه دا جرګه د حکومت لخوا را بلل شوی او تر ډیره هغه کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي. د دې پر ځای چې عام ولست یا سیمه ایزه کچه باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای، دا جرګه به هلته سمه جرګه او یا هم که چیرې قانونیت ته راسو هغه څه چې تصمیم نشي یا قضاوت کې هغه به یو وړ خو لري د حکومت پر ننګه.
زم عبدالمبین صفایم د مرکزی بغلان اوسیدون کې د افغانان دودیز جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي خلاصن په دې باندې موافق ناس زم غټه پیسې په دې جرګه باندې د افغانانو باندې سي هغه موافقت نامه چې په قطر کې سو او طالبانو د امریکایانو ترمنځ په باندې دولت موافقت کړې زم ما باندې باید هغه عمل شي وای لازم نه ودونه غټه پیسې په دې جرګه باندې ولاړ سي د افغانانو او زارزو کوما چې دغه جرګه وش کولای د افغانانو زخمونو ته پټای کړي او د موږ ټول افغانانو خپله ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتګ او دایمي اور باندې
د مشورې لوی جرګې په اړه مو د بغلان ولایت د ځینو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. ځینې عام افغانان د 400 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې وایي چې د طالبانو خوشې کول به د سولې دروازه پرانیزي، خو ډېر نور بیا وایي چې د دوی خوشې کول له سولې سره مرسته نه سي کولای. رحمت الله پن په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
په داسې حال کې چې د 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه نن په کابل کې د مشورتي لوی جرګې دوهمه ورځ ده، یو شمېر ولسي وګړي د دغو بندیانو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې یې خوشې کول غواړي، خو ځینې نور یې غواړي چې له قانون سره سم باید مجازات سي. هغه افغانان چې له خوشې کېدو سره یې موافق دي، دوی وایي باید دغه طالبان د اوربند او جګړې ته د نه ستنېدو په شرط آزاد سي.
چیرته همدغه زندانیان خوشی کیږي، د دوی له خوشی کېدو سره سم باید د دوی لیست هم خپور شي چې ټولو ته معلومه شي چې دلته مجرمین تر کومه حده دید کې.
زما نوم اکبر خان د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. د دوی په خوشی کېدو سره د سولې خبرې اترې یعنی بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي، مثبت ګام بلل کېږي چې دوی خوشی.
خو ځینې نور بیا وایي چې له دې وړاندې 15,000 سل نور طالبان خوشی سول، خو په جګړه کې هیڅ کوم کمای را نغی، نو د دغه خوشی کېدل هم هیڅ ګټه نه لري.
سمایمه د پکتیا ولایت سیدونکي چې دغه لوی جرګه سره در سو سلور زره بندان سره خوشی سو، دغه پاره ول لوی جرګه را در نه کس دغه سلور سره بندان پاره دی لوی جرګه در دا د خلکو وخت زای
دي خلکو انتقادونه په دې شکل دی او چې باید د اول خود سولې د مخه خندونه لري کی او په دوم قدم کې فسادکانه شکل باندې سولې پروسه مخته یوړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د لوی مشورتي جرګې په پرانستون کې وینا کې د 400 طالب زندانیانو واک او صلاحیت د جرګې ته ورکړ. د سولې لوی مشورتي جرګه په کابل کې روانه ده چې له 400 ولایتونو شاوخوا 3,200 تن استازي پکې ګډون لري او مشري هم د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:28 دي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده چې دا جرګه سم روانه ده. په دې مشورتي لوی جرګه کې د 120 میرمنو په ګډون 3,200 کسانو برخه اخیستې ده او د جرګې مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. په کابل کې ورځپاڼو پر دې موضوع لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ناجیه ساپی ورته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړې لوړاندې معلومې دي. وړاندې راغلی حکومت پلان لري چې دغه 400 طالب بندیان خوشی کړي، خو غواړي چې دغه پریکړې مشورتي لوی جرګه تایید کړي. سرمقاله لیکونکي دا جرګه نمایشي بللی او لیکلی چې دا جرګه یوازې د دې لپاره جوړه شوې چې د حکومت په پریکړو د تایید مهر ولګول شي. هیواد دولتي رسپانی لیکلی چې له جرګې پراخ ملاتړ شوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې د جرګې له پریکړو خپل ملاتړ اعلان کړی او په کور دننه هم د بیلابیلو لورو د جرګې د ملاتړ غږونه پورته شوي دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې د طالبانو پاتې 400 بندیان چې د جرګې غړي به یې د سرنوشت په اړه سلا مشورې کوي، هغه څوک دي چې په خطرناکو حملو کې لاس لري. د سرمقالې لیکوال د کابل د زنبق سلور لارې حملې ته اشاره کړې او لیکلي چې په یادو زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په ورته حملو کې لاس درلود. سرمقالې لیکونکي لیکلي دغه ډول خطرناک مجرمین باید ونه بخل شي. که څه هم افغان حکومت ویلي په یادو زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، خو د سرمقالې لیکوال ادعا کړې چې د بندیانو کې یو شمېر بهرني جګړه ماران هم شته چې ویناي د افغانانو په وژنه کې ونډه درلوده. ورسپارنې لیکلي دلته مهمه مسله دا ده چې جرم جرم دی که هر وخت د هر چا لخوا ترسره شوی وي. یا کیږي، نو یو ورځ به هرو مرو په اړه قضاوت کیږي، که څه هم دا قضاوت لري یا نږدې هم وي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د افغانانو د قاتلانو د بخښلو صلاحیت په قضا او قانون پورې اړه لري. او ویسا ورځپاڼې هم د لویې جرګې جوړېدو ته اشاره کړې او سرمقاله یې په دې پوښتنې پیل کړې چې ولسمشر د دغې جرګې په جوړېدو سره څه اجنډا مخته وړي. وړاندې راغلي ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې په جوړېدو سره د حکومت د دوام په لټه کې دی او غواړي په دې برخه کې جرګه ورته د تایید رایه ورکړي. ورځپاڼې ادعا کړې چې ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې ابزاري ګټه اخلي چې دا به د ملت لپاره د زغملو نه وي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د سولې لپاره خنډ جوړول افغانانو ته د زغم وړ نه دی.
تاسو آزادي رادیو ته واست. په افغانستان کې د غرمې 12:13 سوې د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي، خو تر هغه مخکې له پرې بازه څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ملي مشورتي لوی جرګې د 500 کاري کمیټې بحثونه پای ته ورسېدل. دغه شبه د ملي مصالحې مشر عبدالله چې د دې جرګې مشري هم کوي وویل چې دغه کمیټو د 400 طالب بندیانو د مشروط پر مشروط خوشي کېدو باندې موافقه وکړه. اته تنه چې ملکیان هم پکښې دي، په هرات ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا د یو وشتل سوي توغندي له کبله ټپیان سوي دي. د هرات والیوان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې وشتل سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب هم وایي چې اته تنه دغه روغتون ته وړل سوي دي چې یو لس کلن ماشوم، څلور نارینه او درې پوځیان پکښې شامل دي. شپارس وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ ژوبله وشته. د دفاع وزارت په ویلمې کې چې نن خبره سوې راغلي چې د طالبانو یوې ډلې د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په وزیر آباد سیمه کې د برید پلان درلود چې افغان هوایي ځواکونه یې مخه ونیوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس د کرنې ریاست مسؤولین وایي په دې ولایت کې د پستې باغونه په ډیرېدو سره به افغانستان د سیمې په کچه د پستې د رقابت بازار ته راووځي. دغه چارواکي وایي د دې ولایت پسته به سږکال 14 ټنو ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکښې له لبنان سره په مرستو بحث کیږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. ایتالیا د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 نیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وبا د خپرېدو د پیل پر مهال تر ټولو زیات ځپل شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د پاینې حل کې وویل باورې دی چې دا درې سره هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې په 500 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي، د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 کیلوګرامه نشه یي مواد او څه د پاسه 90 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونو د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاسه 6000 لیټره شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانې ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته په حیرتان بندر کې 6015 لیټره شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوی کې پټ کړای شوی او په یو لاری موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو دغه ولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخه ونیوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ست میاشتې په 14مه نیټه په کوف آف ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه هیروین ونیول شي دې ولایت ته قاچاق کیدل.
همچنان تا یک عملیات دیگر مقدار 20
دغه ډول په یو بل پیخه کې 28 لیټر شراب هم نیول شوی چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیخه په تړاو یو تورن کس هم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیخه دا ده چې دوه کسان کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد میاشتې په 14مه نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په 950 کپسولونو کې په خپلو خېټو کې پټ کړي او کندوز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالي برخه کې کومک کوي.
په یو راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر سوي دي.
نشه کړی وي له ځانه ناخبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه وي بیا هغوی موږ لیږو ریفر کوو نور مراکزو ته.
یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله په غلا واخته سو.
هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوو. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه دا چې پټ نه کړي زموږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
دا چې شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه لیدلې.
ما لیدلې ده خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لویې جرګه به یې په اړه پریکړه کوي د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولای شي خو د خوشي کولو پریکړه به یوازې د سولې مشورتي لویې جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د 5000 بندیانو په لیست کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشه یي موادو قاچاقونکي دي. د حکومت په خبره په دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشه یي موادو په تور نیول شوي دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د 400 طالب بندیانو خوشي کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی او په پام کې ده چې لویه جرګه یې په اړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي
په دې بندیانو کې 5 کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو درېیمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو تورن دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی. په دې معنا چې ولسمشر یوازې کولای سي چې د داسې چا 3/4 برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې کوي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبري وزندوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 15 لیست څخه پاته بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د ځنډولو لپاره د یوې تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تریاکو لکه تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي، په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کارخانه هم په خپل واک اخیستې دي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کارپو خالد پښتون د طالبانو په 15,000 بندیانو په لست کې د نشئی موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولی او وایي چې د دوی پریخودل به جګړه نور هم اوږده کړي.
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لکی، نو خو واضح خبره ده هغه دعوه یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزده قاچاقبران لکوي. دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته. حکومت نهایت له زیات احتیاط څخه کار واخلي او بینني جنبې باید د موضوع ته ډیر په جدیت وګوري، ځکه که دوی غواړي چې جنګ په افغانستان کې کم کړي د جنګ تسهیلات باید د منځه یوسي او د جنګ تسهیلات نن سبا ټوله قاچاق دي، مواد مخدر دي.
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی و چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندي دی. نورزی د نشئی موادو په قاچاقو او د طالبانو په مالی ملاتړ تورن دی.
مرسلین ارسلاو چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لاري هم نیسي. ځینې وسلوال معتادین بیا د غلاو ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري. د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤلو ادارو په همکاري له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاسته لودلو ادعاوې هم شوې دي. کابل ښاریان وایي چې اکثره غله معتادین دي او وسلې هم ورسره دي. اندا چې په سپینه ورځ یې لارې او کوڅې نیولې وي او له خلکو څخه نقدي پیسې، موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي. نجیب الله چې د کابل ښار په پلسوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې دا غلاوي اکثره معتادین کوي.
نشه کړی وی لزانه نه خبره او بے پرواوی وسلې ور سره وی او لاری نیسی. کله چې څوک ودروي هر څه ځنی اخلي، خو ضرور نه چې وی وژنی. کچیر دوی انسانان وای وجدان یې دلوده او پسد کی وای، نو دا کار به نه کولای. خو دوی نشه دی پسد کی نه دی، نه یوازې دا چې دوی چا څخه هر څه غلا کوي هغه ټپ کوي هم.
ځینې کابل خاریان بیا وایي اکثره معتادین د دې لپاره غلاوی کوي چې ځانو ته نشئی مواد رانیسي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو، تریاکو او چارسو ترڅنګ نشئی ګولې هم خوري چې د دې نشو له امله په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي.
در کل مردمای معتادین هستن.
په هم ډول ویل سم چې په کابل کې معتادین ډېر سوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاري. د دوی پیژندل ګران کار دی، ځکه چې دوی نشئی ګولې او شراب خوري
یا که شراب او چیزا.
خو هغه معتادین چې غلاوي کوي پر نورو معتادینو هم زړه نسوځوي. د نجیب الله په نوم یو معتاد چې شپه او ورځ د وسپنو، پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره په ډیرانونو باندې ګرځي وایي څو ځله وسرهبالو معتادینو هغه پیسې په زور ځینې اخیستي چې ده د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو له لارې په ډېر زحمت پیدا کړي وي. د کابل امنیه قمندانۍ هم دا منی چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې معتادین له کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخه ونیسي.
نقش متادین در
په کابل خار کې رښتیا هم چې متادین په جرمونو کې لاس لري. موږ تل هڅه کړې ده داسې لارې چارې ولټوو چې د دې ستونزو مخه ونیسو. د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي، د کابل پولیس او عوامي روغتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي. د دې پلان له مخې به متادین د کابل خار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي. دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی.
د متدینو د جرمونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو، بازارونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله متدین لیدل کیږي چې په سپینه ورځ آزادانه نشي کوي خو څوک څه نه ورته وایي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره یې په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې لمخې معتادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو معتادینو درملنه شوي او معتادین هر ورځ د خپلو کورنیو لغړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. دا چې دا مرکز په کومو میتودونو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز له یو اجتماعي کارکونکي زمری الکوزي سره مرکه کړي او په پیل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
موږ هم په هوای پروګرامونو لرو په سر کې چې اته مساجد ته ځو، وکلاوی د گزار سره هم په هوای ورکو، اته کې خانو ته ځو، پانتونو ته، مدارس ته، مکاتب ته ځو. د مواد مخدر د ازرار باره کې موږ عوامه په هوای پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم یو ډاکټر د نرس د ټولنیز کارکوونکي دي. بیا ځو ساحې ته د معتادینو تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات یې ورته وایو چې د ټولنیز له نگاهنه څه اثرات منفي اثرات لري، د اقتصاد له نگاهنه او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. والاغه مریض بیا برامنګ هڅو دي، هڅونې مرحله بیا را شروع کی. والاغه بیا راځي مریض همن سنټر ته، سنټر ته چراغ والاغه دي عمل دي اقدام مراحل شروع کی. والاغه بیا موږ ورته فاميلي غواړي، فاميلي سره جلسې لرو، هغه تشویق کوو. بیا موږ یو تعهد یو تعهدنامه ترې اخلو داخل د بستر کی. موږ اصل علت پیدا کوو چې علت شي چې دای والی رکت شوی ده، یا بیا علت پیدا کړي چې دای والی پریدي، بیا والی بیرته بیا والی رکت کیږي. موږ کوشش دا کوو چې دا علت د دې مریض سره پیدا کړو. بیا دلته جلسې فاميلي کده کور سره کوم مشکل درلود یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغړو، بیا دلته جلسې ورسره نشي چې تو هغه فاميلي مشکل ورته حل کو تر څو دای بیا رکت نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس لا هینې کوم مرحله د تداوی په برخه کې
د پېلې یو مریض شفخانی ته چراغ له دیوراز بمنګ دوی ته دروس لرو. د ژوند مهارتونه ورزا کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې منګ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره، کورنۍ سره لرو، فاميلي جلسې لرو. علاوه کې چې د مریض داخل شو دي، دوه اعراض علائم شروع کیږي. دا تقریبا یو ورځ نه نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د بازه کمی که خپل مواد مریض منګ هڅوي اول ورته وای چې لا شته هغه مقدار دی ډیر دوز شته دا کم کا کم کی ځکه ایدل د بدن مقاومت پورته کیږي. هغه دوا نور چې منګ مقابل کې ورکو داراز علایم هغه تاثیر پرې کوي. د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي او مقدار زیات بعض مریض وای زلمغه زیات نه هغه پریدمه. بیا هغه ډیټاکس دورای ډیر دوام کوي، یار الله سیاست سوال سره پوری دوام کوي. بیا د دې تاسو شو بیا د منګه مراحل د تدریس او دورته شروع کوګیا. موږ د مرحله د هغه د نگہداري په هغه وخت کې بیا سره شروع کی چې دوی په پر خپل پاریس ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې موږ ساتو
تاسو د خدمات د نورو مرکزونو سره لک تفاوت لري. دلته سراپا مرکز دی او روغ د کسان راځي تر مزګر پورې دلته اوسېږي. نو تاسو د کارونه کوي مشخص متدین تاسو ټارګټ کوي یا هدف ته ان کوي ځان ته چاري تشویق کړئ چې په عمومي ډول نه متدین چې سرکونه کې انګلیزي بیواز لدی هغه یې راټولوي.
موږ پروګرامونه عامه دي،
ټول اول څوک چې روک دیم نه دی هغه ته د پوهاوی پیسې کې هغه ته آگاهی ورکو دي زر ازرار د مواد مخدر بارک بیا چې روک کسان ته چراغلو دا بیا راولو ورته موټویل بیا هغه څوک چې منګ پروګرام ته مطابق نه بیا هغه منګ لیګو ریفر کوو نور مراکز ته ځکه دوی د شپې دلته منګ خو دی ورځ بستر لرو د شپې نه لرو منګ اکثر هغه مریضان راولو چې دوی د کور سرپرست دي د کوی ډوډۍ راوړون کې دوی کور یوازې پاتې کیږي بیا منګ بیا دغه خدمات دلته دا شفخانه منګ دی هم د کسانو لپاره
یعنی مشخصه
بله مشخصه خاص ده دغه لپاره
هم روغ دو کسان چې هغه کارم کوي او ژوند مخبل
او څنګه یو کار لري یو مصرفیات لري تقریبا کولای شي بیا اکثر دا 15 تل خرج کوي تیرم کولای شي چې منګ اجازه ورته ورکو چې ته لاړ خپل کارم څنګه کوه بیا راځه جلسو تم راځه دلته کدي وخت ته لور که وخت نه بیا خپل ما کار کې بیا منګ ورزو یا محل دي کار ته ورزو تا کورو ته ورزو
یو مریض تاسو سه شرایط هم مسکړي دي چې دلته راشي او بیرته د تاسو مرکز نه بیرته وځي او کور ته لرسي نو کله چې مرکز نه وځي تاسو ته د اندېښنه ده چې بیرته مخدره توکو نه استفاده وکړي او تاسو داسې تشویش نشته او تاسو ورته سه شرایط وځي کړي
موږ سره تشویش یې موږ خدا چونکه ما ویل دا د کورنۍ سرپرست جوړې راوړون کې موږ د دوی تعهد اخلو د کورنۍ لغړونه دوی سره یو پایواز راځي سبا یې موږ سره د مریض پاتې کیږي پایواز خپل کور ته ځي بیا بالا مازیګر د چې خپل دا ټول خدمات دی ورځ یا اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو دا مهارتونه شو درسونه شو دا ټول اخلي تر درې بجې شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پورې بیا هغه مازیګر چې کیږي ډاکټر مطابق د مشکل دوا کوي په کار دوا ورکی کوي اکثره موټیویشن هغه موږ ډیر مخکې بیا وسه
هغه تشویق کوي
بالکل
پس د دینه چې د تدوی په برخه کې تاسو دا کارونه موکو چې سم خورازه دلته یو څوک تدوی وشو اخینه ورسته تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض تاسو هغه تطبیق کوي
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته چې د خپل د شپخانی شمارې ورته لیکو چې دا شمارې د موږ د یادو شمارې بیا په هغه فارم کې دوی ته چورکو دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغړو تر یو کال موږ دوی تعقیبو کوم مثال د کار درلود کوم ځای کې ساحه د کار ډیر مصروف او بیا موږ ورزو ساحه د کار ته ورزو دای معرفي کوو دغه کور کلی سره چې دای جمعه ته ځي دای مړ ژوندۍ کې اشتراک کوي دای عامه خیره کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ اسوید په دې مهارتونو دا ورزده کوو ځکه چې دای لږ شانه ټول دغه وخت ورسته پاتې وو دای بیرته داخله او جامعې ته کورانه ته بیرته داخله وو تر یو کال پورې موږ دغه پروګرام سره مخ کې به موږ مریضان لرو د لاس کالونه چې زه هر څوک غواړي موږ ورته خې چې دغه مریضان موږ دغه نه په دغه تعداد موږ لرو مریضان په دې چې نيسته مالې مواد
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه مېلا وکړو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اتیویس کلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې ټوله ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چا زمونږ کور ته خطر اچولی وو پلار یې راته ډېر تهدید کړی وو فامیل زه د وظیفې نه ووتلم همداسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته یوه ورځ ناست ما یو نفر منډه یې واله پولیس هم ورپسې یو شاته یوه غوټه وه ورسره دا یې همدغسې را خطا کړله دی زما ساختمان ته چې ومې لید خلاص مې کړه دا تاریاک وو هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل دا داسې ویل کېږي یو دود ما مسکه نور هماغه لحظه زما د ژوند بدبختي وه نو چې تاریاکي شومه بعد د هغې نه بیا شیشه شوه نه پوډر شوه مې اووه کاله کېږي چې زه عملي مه اوس اول وختونو کې ښه ومه فامیل هم رانه خوشحاله وو پیسې مې هم رالېږلې ورته بیا چې عملي شو بل فامیل سره مې تماس هم قطع شو څلور کاله مې د فامیل له مواد نه لره او پیسې به هم کار مزدوري به هم چې کول هماغلته به هم عمل باندې مصرفولې
چې کله زمونږ صاحب کار په منګه پېښ چې دا داسې عمل کوي د اغیز نه وشړلو مزه دی ته به راغلم خپل وطن ته لاړم پلار سترګې مې هم کږې شوې وې خوله مې کږه شوې وه مور بیچاره مې ډېره سخته مریضه وه د سات وضعیت هر څه خراب شو بېرته لاړم دغه پولیس روغتۍ ته نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم شپه شو له ځای بوتلم لاړو یو کوڅې کې ما ته ویلې وایي زه دې کور ته اوړم ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل ما ته یو غږ وکړ یو شفر راکړه بېرته چې لاړو پولیس روغتۍ ته هلته لاندې کېناستو ما ته یې د جیب نه طلا راوباستل نو زه ورته حیران پاتې شوم ما دا دې د کومه نه کړل نو وایي دا خو هلته مې ته پیره ودرولې وې ما خو غلا وکړه د هغې زینه بدو انډیوالانو سره یو ځای شوي وو غلا کوه یو شی کوه بل شی کوه هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوه خپل زوی به مور ته ویلې مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه دا چې پټ نه کې زموږ د کور نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یوه ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخي سپینګری کېږم له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او څه دلیل لري دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ملا غواړی
ولی نه غواړو راز خدای دی راولا
خوره داس پېد در وکړو چې موږ نه تاړي
چې خبره څه.
سلام علیکم څنګه یې شې جوړه یې
شکر له تاسو خیر استې بخیر اغلی
ته شې سره جوړه
راز خوري دلته کینه
سمد
لیلا لوري دغه بالښت خورته کینه سمد موري
سپین کلی ته تللی وم ډېره تږی سم مال ساز کړ به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم.
خدای دې راوله لیلا لورې وشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده مورې دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه مې ده ورکړې پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې خو بس نصیب نه وشوی اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. ها دا دادی اوبه می راوړي.
خیر اوسه لوري خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خوري اوس داره ته وایه چې شین چای چکی کتور.
خوري چای نه چشم تکلیف م کوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی اوس دوستی دم کیږي.
خیر اوسه خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی ډوډۍ به تیار کړو.
ډوډۍ مو نوش جان سه کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ غوسه شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځم بیا راځم له خیر سره وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله
ښه زه نه اوس ولاړم د خدای په امان.
په مخه دي ښه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زو استری مشه
خیر سی ادی
لالا استری مشه
خیر سی
زو یا نن یو زیرې در باندې کومه
د څه شي سره موري
زیرې د دې چې دا څه شي ستنج لیمټر ته پیدا کړی دا چې په ټوش باندې کې به نه ویلې دلې
دا خو خزیرې دی
موري زه خو نه ما خبره دنجلې څوک ده
موري ملالای خو وای دنجلې څوک ده
دا د نیو کلی یو انجلی ده لیلا نومیږي.
کومه لیلا د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بیا ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی رښتیا وایم.
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي تارو نار او تک ژېړې وي خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده دوو به دښمني ورسره درلوده د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تاریکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو. بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه را کول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې لا تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.